באמריקה רק רדיו אשנע.
באשנע רדיו.
אשנע רדיו. רדיו אשנע.
סדאי אמריקה. السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم يم اوسلتا په واشنگټن کې د ورځې لسنیمه بجې دي چې په افغانستان کې د ماخام اوو بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري
جمهور رئیس اوباما له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د لويستو په مخکنی پلان کې بدلون راولي طالبان وایي چې دوی په هیواد کې د جنگ د پای ته رسولو په خاطر خبرو ته چمتو دي او د روسیې جمهور رئیس په سوریا کې د امریکا په پالیسۍ کلک انتقاد کړی دی
نن د پنځشنبه ورځ ده د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 15 ده په کابل کې علماو نن غونډه کړې ده او وایي چې په افغانستان کې دا روان جنگ د پاکستان نه تمویلېږي دا او نور مطالب لږ وروسته اوري اوس ز زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو
توقع کیږي چې جمهور رئیس بارک اوباما به نن د پنځشنبه په ورځ له افغانستان نه د امریکا عسکرو تر وستو د پلان د سوکاو کولو په باب اعلان وکړي د رويټر خبری اژانس د لوړپوړو امریکایي مامورانو له قوله ریپورت ورکړی مخکې له دې چې په کومولو پیل وکړي اوباما به په افغانستان کې د 2014 میلادي کال پورې 9800 عسکر چې دا وخت موجود دي وساتي د اوباما د اداري او مامور چې د خپل نوم له ذکر کول نه ډډه کړې وایي کله چې اغلی اوباما کله چې ښاغلی اوباما د حکومت دوره د 2018 میلادي کال په جنوري کې پای ته رسیږي نو په افغانستان کې به 5500 امریکایي عسکر پاتې اوباما مخکې ژمنه کړې وه چې د 2014 میلادي کال پورې به په افغانستان کې یوازې 1000 عسکر پرېږدي چې په کابل کې به د امریکا د سفارت او ډیپلوماتانو امنیت ساتي نو ټول عسکر به اوباسي اوباما اعلان کړی و چې اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې د هغه په قول کوم جنګ چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې شروع شوی و د ختمولو نوې فصلې پرانستل شي خو امریکایي مامورانو ویلي دي چې د دفاع د وزارت امریکایي قمندانانو او د افغانستان د حکومت له مامورانو سره د څو میاشتو بحثونو او مشورو وروسته سپینه ماڼۍ دې نتیجې ته ورسېده چې په مخکلي پلان کې باید بدلون راوستل شي په خاص توګه وروسته له هغې چې حکومتي قواو د لنډ وخت لپاره د قندوز کنټرول له لاسه ورکړو او طالبان ورنه ونیو
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د افغانستان طالبانو ویلي دي چې دوی په هیواد کې د جنگ د پای ته رسولو په خاطر له حکومت سره د بامانه خبرو اترو پیل کولو ته چمتو دي خو په دې شرط چې مشروع غوښتنې ومنل شي د طالبانو مطبوعاتي دفتر نن د پنځشنبه په ورځ په خپلې بیانیه کې ویلي دي چې موږ چمتو یو چې د جنگ د ختمولو په منظور د ټولو خواوو سره چې له دې مسلې سره سروکار لري وغږیږو طالبانو بیا خپل مخکنی خبره کړې ده او ویلي دي چې په ټولو اشغالو کې باید د امریکا په مشرۍ د افغانستان اشغال پای ته ورسیږي او بیل دي چې د هیواد په کورنیو چارو کې خارجي مداخله دوام ولري یو اسلامي دولت دی جوړ شي د طالبانو بیان زیاتوي موږ په دې باور یو کله چې اشغال پای ته ورسیږي او خارجي قواوې ووزي نو ټول مشکلات د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم لري په ډیره اسانۍ حل کېدل شي په عین وخت کې طالبانو په افغانستان کې د 2014 کال نه وروسته د عسکرو د پاتې کولو لپاره او د نظامی ماموریت د مدې د غزولو لپاره د متحده ایالاتو او ناتو په پلان انتقاد کړی دی د طالبانو په بیانیه کې راغلی دي چې د افغانستان شخړه د نظامی لارې نشي حل کېدی او د اشغال جاري ساتل او د افغانانو زورول د هیچا په ګټه نه دي مګر د طالبانو په نننۍ بیانیه کې دا خبره نه ده شوې چې آیا له حکومت سره د هغو مذاکراتو د شروع کولو لپاره آمادګي لري او کنه چې د دواړو خواو ترمنځ په ټپه درېدلې دي
دا واشنگټن دی د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې د کابل قندهار لویه لاره د دغه ولایت په مربوطاتو کې د ټرافیکو په مخ پرانستل شوې ده خو د زابل د ولایت د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې لا لاره اوس هم د یو پل او دو پل چکونو د نړېدو له امله د موټرو د تګ راتګ په مخ لاړ شوې ده دا وخت زموږ خبریال عزیز الله په پوپل د سیمې نه موږ سره په تلیفون کې دی پوپل صاحب ستاسې وروستي معلومات څه دي په دې اړه
بلې سلام تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته نن مازیګر څه باندې 15 بجې موږ د زابل د شاجوی ولسوالۍ د پوسټ کنډیسمیت د خبري پوسټ لپاره دلته رالو د کندهار د امنیت کمانډان او د جنوبي ولایتو د اوپراتیو رئیس جنرال عبدالعزیز په مشرۍ باندې امنیتي قواوی په زابل کې د لارې د پرنسل کېدو لپاره له پرلون ورځ راهیسې ناس په کار کوي او چې 15 بجې د احمد شاه بابا عبدالي بس ترانسپورت مسافر بری موټران موږ ولیدل چې له دې مسیر څخه تیر شو. په مجموع کې ویلای شو چې لارې د ټرافیکو پر مخ باندې خلاص شوې ده، اما په ځینو ساحو کې لا هم په وقفي ډول باندې کله لارې بند وي او کله هم دا وی چې د پلونو او پلچکونو د تخریب له کبله کتل چې تاسو ویل لارې د څو شیبو لپاره د مسافرو پر مخ باندې بند وي. په مجموع کې دلته د لارې پر سر باندې چې له مسافرو سره موږ خبرې وکړې دوی ځکه ګیلا درلوده چې ولې په جګړه کې شکیلې خواوی لا هم عام خلک د ځان فار ګرځي. دوی تقریبا اکثریت موټروانان چې ډېر ډېر ځورېدلي وو، ډېر ستړي او ډېر ستړیاره په تیرو کې لیدل ویل چې تقریبا له تیرو څلور ورځو راهیسې په ډیر ناچیزه شي باندې ځان تغذیه کړی دی. په ځینو ساحو کې چې دوی بند پاتې دي هلته د خوراکي توکو بیې هم ورسره یو مهال ورسره یو دم دا لوړې شوي دي.
پوپل صاحب ډېره مننه
تاسو نه. په مجموع کې د لارې د پرانیستل کېدو
پوپل صاحب تاسو نه مننه. نور معلومات به بیرته تاسو نه وهلو کوم ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
لبل خوا طالبانو په یو اعلامیه کې ویل دي چې ملکی خلکو سره د خواږی عملیات رس ده هغه بند مسافر لپاره دا تګ اجازه ورکړه چې د غزنی د ولایت په مربوطاتو کې د جګړو لامل ایثار پاتې شي. جمهور رئیس اشرف غنی ویل دي چې د افغانستان کابینې پریکړه کړې ده چې د اراضي د خپلواک ادارې په واک زیات امکانات ورکړي ځکه چې د ادارې کار زیات ارزښت او اهمیت لري. ښاغلی غنی نن پارک د ځمکې د استملاک قانون د پیشنهادي تعدیلاتو تر سرلیک لاندې د ځمکې لومړنی ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د قوانینو اصلي هدف او مخه د خلکو هوساینه ده او د هیواد د اساسي قانون په دویم فصل کې چې کوم حقوق او وجایب تثبیت شوي دي د هغو په مطابق باید عمل وشي او په پام کې ونیول شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې د شخړې په حقله د متحده ایالاتو په دریز باندې کلک انتقاد کړی دی او وایي چې د امریکا موجوده دریز د پوتین په قول غیر تعمیری دی. پوتین دغه خبره وروسته له هغې کړې ده چې واشنگټن ورسره په سوریې کې د نظامی عملیاتو او فعالیتونو لپاره په لوړه سطحه په دوه اړخیزو مذاکراتو کې د ګډون کولو نه ډډه وکړه. متحده ایالات او روسیه د سوریه د فضائي قلمرو لپاره د دوه ملکونو د جنگي الوتو کترمایز د تصادفي ټکر د مخنیوي په غرض د مذاکراتو دریم پړاو پایته ورسوه. دا وخت روسیا او امریکا دواړه په سوریه کې په جلا جلا ډول هوایی عملیات کوي. امریکایي الوتکه او نړیوال انډیوالانه زیاتره په سوریه او عراق کې د داعش مرکزونه په نخښه کوي، مګر روسیا د سوریه له حکومت سره مرسته کوي چې خپل مخالفانو ځپي په حلب، حما او د دمشق په شاوخوا کې له لاسوته لسیمه بیرته قبضه کوي.
متحده ایالاتو د بندنیو چارو وزیر جان کیری د ته امادګی نیسي چې منځنی ختیځ ته سفر وکړي تر څو په هغو لارو چارو باندې غور وکړي چې څنګه کېدای شي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سوله تامین شي. د امریکا د بندنیو چارو د وزارت وایي جان کیری په دې اړه وویل
what he's interested in doing right now immediately and you heard him talk about this yesterday is trying to see if there's ways where we can reduce the violence.
نو دې سفر هدف دا دی چې موږ په هغه لارو چارو باندې غور وکړو چې دغه روان تشدد څنګه پاتې رسول شو او یې کومول شو. اسرائیل په سلګونو اسکر په مختلفو سیمو کې د دې لپاره ځای په ځای کړی دی چې د پولیسو او اسرائیل ترمنځ نښته مخه ونیول شي.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیونه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کامیرون ته پوځیان استوي چې د بوکو حرام د ډلې په اهدافو باندې کشفي ماموریتونه اجرا کړي. دغه امریکایي قواوې د کامیرون د حکومت په بلنه دغه هیواد ته ورځي او هدف یې دا دی چې په لویدیځ افریقا کې د افراطي تشدد د خپرېدو مخه ونیول شي. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنست داسې ویلي دي.
The U.S. military forces who were deployed to Cameroon are there at the invitation.
The متحده ایالاتو قواوی چې په کیمرون کې ځای پر شوې دغه هیواد حکومت په بلنه حالت لیدل دي.
د نړیوال اقدام ضرورت وروسته له هغه نه پیښ شوې ده چې د بوکو حرام ډلې د نورو تروریستي سازمانونو سره یو ځای په سیمه کې خپل افراطي فعالیتونه او تشدد زیات کړي.
او د هم څولن خبرونه د متحده ایالاتو د سمندري قوه اولړپړې مامور وای چې امریکا د جنوبي چین د سمندرګي هغه سیمه ته جنگي کیختي لګي چې چین د ملکیت داوا کوي او مسوي ټاپوګانی پکې جوړ کړی دی. خو دا اقدام باید څوک پالون کې عمل اونګني لبل خو د چین خارجه وزارت خبرداري ورکړې ده چې هیڅوک باید د چین په جنوبي سمندرګي کې دا ډول پالون کې اقدام نه کړي او د چین د سمندري حدودونه باید هیڅ قسم سرغړونه ونه شي. د جرمني ستاسو منګل مرکل وای چې اروپایي اتحاد باید د ترکیه سره همکاري وکړي چې د منځني ختیځ د مهاجرینو بوج پورته کړي. د بنین خلک د خپل هیواد د فقید جمهور رئیس ماتیو کیریکاو د ملین لاملا نن ماتم کوي. نوموړی د چهارشنبه په ورځ د 20 کلونو په عمر مړ شو خو د ملین اصل علت نه دی څرګند شوی. کیریکاو له 13 کلونو نه جمهور رئیس او په 2006 میلادي کال کې قدرت خوشې کړ ځکه چې اساسي قانون ورته د دریم دورې اجازه نه ورکوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو نومود نړۍ د دې ساعت خبرونه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. دا خبر مو واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کامیرون ته پوځیان استوي. په دې حقله د رپورت نه علاوه د افغانستان د حالاتو په ارتباط رپورټونه هم لرو. خو اول راځو سپورتي خبرونه ته. د معمول په شان متي الله عابد خبرونه راټول کړي دي چې معلومه شي په کوم سپورت کې دي. عابد صاحب
د فوټبال او د کرکټ خبرونه دي. اول کرکټ د تو فوټبال
بس اول فوټبال وای.
د افغانستان کوم ورسته د پریمیر لیګ لوبي شوی په کابل کې د مختلفو ولایتونو زونو په حساب هغه د سپین غر بازان او د فوټبال ټیم ګټلې وي. او هغه خبر دا و چې همدغه ټیم به آینده کې په بنګلاديش کې کېدونکو چې کوم د
فوټبال
مسابقه سیاده کلبونو سیالۍ کېدونکي دي هغه برخه اخلي. اوس خبر راغلی دی چې افغانستان د سپین غر بازان زیاتره د ختیځ زون فوټبال لوبغاړي دي دوی به پکې برخه اخلي. او دا د افغانستان لپاره یو نوی خبر ده چې یو خو ملي ټیم دی او یو بیا د کلب ټیم دی د سپین غر بازانو. هغه به ځي بنګلاديش ته په پاکستان او سریلانکا او
دا به کوم تاریخي
دا د نومبر په میاشت کې کېدونکي دي. نو افغانستان لپاره دا نوې خبره ده چې د یو کلب د سوي ټیم هم په لیوالو سیمایزو لوبو کې برخه
اخلي.
ولا خبره ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې دا په ځان بوابې کې دي په جمعې پورس ان سبا
سبات
افغانستان او د زمبابوي لومړی یوردنی سیالي ده چې دا اول ځل ده چې افغانستان د اوله درجه د ملکونو سره په یو پنځور سیالي کې برخه اخلي. او افغانستان نن چې کومه خبره مونږ واورېده د کرکټ کپتان اصغر ستانکزی وایي چې موږ پر یو ښه فرصت دی چې په نړیوال سیالۍ کې خپل هغه کمال وښیو او دنیا ته وښیو چې موږ نه یوازې دا چې په وړو لوبو کې شل ورځو کې په نورو لوبو کې برخه اخلو په عمومي لوبو کې هم برخه اخیستی شو. او بل خبر نن په کابل کې په نړیوال سټیډیم کرکټ میدان کې د کندوز د اغیزمن شو خلکو کم خلک چې د جګړو د لاسه بي کور شوې دي مشکلاتو ته پیښ شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا نه یو د کرکټ سیالي جوړه شوې وه.
دوه
ټیمونه جوړ کړو چې یو د افغانستان الف ټیم او یو د افغانستان پرمختیایي ټیم چې ټیم کپتان هم د کندوز جاوید احمدي مقابل کې ګلبدین نائب د بل ټیم کپتانو. لوب کندوز د کپتان اونګټله ګلبدین نائب اونګټله. خو خلک ډیر زیات راغلي وو ټولتي جرګي غړي راغلي وو نوشتمن خلک راغلي وو. نه یوازې چې سلسله روپې ټیکټ یې اخیسته وو بلکې د خپل جیب نه الته صندوق یې خودل شو خلکو پکې پیسې هم واچولې. ټي وی باندې هم خودل شو ته لوبه بیکار ده ته دوه بجو پر ناشته مو
شپه دې ورته
سبا خو ځکه کوم د لوب د پاره وو بیا د کرکټ خبره
وو کرکټ
خبره وو بیا مو ته ولا بیت او مزه مو سره خو ښه کارو ښه ابتکارو
او دا د دې لپاره چې دا خلکو سره مرسته وشي چې کندوز کې جنگونو لامل به ځای شي.
بالکل
ډیر ښه تشکر. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د رپورټونو له قراره نن په کابل کې علما وغونډه کړې ده او پریکړه کړې ده ویلي دي چې په افغانستان کې د روان جنگ د پاکستان نه تمویلږي. وحید الله فیضی په دې حقله رپورټ را لګولې ده.
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه د ترهګریزو کړنو د غندنې لپاره د دغه غونډې ګډونوال وایي چې طالبان او ترهګریزي ډلې د ځینو ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان لخوا تمویل او تجهیز کیږي. دوی خبرداري ورکوي چې که چېرې طالبانو بریدونه ونه درول شي نو د دوی له پاتون سره به مخ شي.
تاجر غلام ته مرتد نه چې ته د هغه اجیرو د هغه انګلیس بلا جوړ شوی حکومت د پاکستان د ایس ای په اشاره راځي او تر هغه ملیشیا او د هغه سپایي هغه تا ته ویلی هغه تا ته صلاح درکوي هغه تا ته امکانات درکوي ثانی کانونه بس خشوي ته مرتد نه
د بهرنیو استخباراتي کړیو د غندنې دپاره راغلیو موږ دا غندو موږ دا نه قبلو.
په دې ورستو کې په افغانستان کې د جګړې له زور اخیستو سره دینی عالمان وایي چې په دې جګړه کې نه عالم نه ماشوم او نه هم ښځې په امان کې دي او باید د بریدګرو پر وړاندې ودرېږي او د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
هغه څه چې زموږ ایمان دین هیواد پورې ارتباط لري په شجاعت او میړانې او په لوړ سر او ویاړ مو ورڅخه دفاع کړي او ورڅخه به دفاع وکړو.
دغه دینی عالمان په دې باور دي چې جګړه د حل لار نه ده او باید مخالفین له حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. همداشان دوی وایي چې نوې جوړې شوې ډلې د اسلام د بدنامولو او د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ په مخه جوړې شوې دي چې باید مخه ونیول شي. وحید الرافیزی، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون او عام خلک وایي چې د هر دولتي مقام یا د بلچا مسلکې دل د قانون خلاف حرکت دی. دوی وایي هر څوک چې غواړي د تروریستي ډلو په مقابل کې وجنګیږي باید خپل ځان او ورسره کسان د هیواد په امنیتي او دفاعي لیکو کې شامل شي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دا موضوع څېړلی او دا رپورټ برابر کړی.
بد امنیتی وضعیت اوږدې جګړې او د هیواد د ډیرو سیمو بې امنه کېدل ځینې دولتي چارواکي دې ته اړ کړي چې وسله پورته او د خپلو پلویانو سره یو ځای د جنگ سیمو ته ولاړ شي. خو پوښتنه دا ده چې د امنیتي او دفاعي قواو تر څنګ که ملکي خلک وسله اخلي او یا د جنگي دو ژمنې کوي څومره په ځای کار دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون دا کار د قانون خلاف او خپل سری عمل بولي. د یاد کمیسون غړی حمید زی لالای وایي هر څوک چې غواړي د هیواد څخه دفاع وکړي باید د نظام څخه رهبري شي او د امنیتي بنسټونو په لیکو کې ځانونه ځای په ځای کړي.
که خود سره وسله هر څوک په افغانستان کې اخلي که هغه په هر موقف کې وي دی پر خپل سر باندې غواړي چې دی د طالب یا د داعش یا القاعده یا د نور سره هغه چا سره جنګ وکړي چې څوک د افغانستان لپاره ګواښ بولي. زه فکر کوم چې یو خو دا د هغه بانه ده چې دی په دا خلک یې په دا پلمه باندې خو ځان مسله کوي چې د پردیو بېګانو نیابتي جنګ چې دلته افغانستان ته اوس نوی راغلی دي دا وسلې ته بیا موږ یو نوم ورکولی شو.
ښاغلی لالای وایي هر څوک چې په خپل سر وسلې اخلي او د افغان حکومت مخالفینو سره د جګړو داوی کوي د پردیو په اشاره دا کار کوي او غواړي امنیتي ځواکونه کمزوري وښيي. د کندوز ولایت له سقوط وروسته یو شمیر پخوانیو جهادي قومندانانو وویل چې د طالبانو سره د جګړو لپاره له خپلو خلکو سره د جنگ لومړیو لیکو ته ځي. جمهور رئیس اشرف غنی بیا وویل چې د هیواد څخه د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی ستایي خو د کندوز او نورو سیمو د دفاع لپاره باید هر څه د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې ترسره شي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د مخالفینو سره جګړه د ملي ځواکونو کار دی او هغه څوک غواړي دوی هم پکې برخه واخلي باید د ملي ځواکونو په لیکو کې ځانونه شامل کړي. عام خلک هم په ټوله کې د ملکی کسانو وسلوال کېدو سره مخالف دي او وایي چې ډارېږي دا کار به د وسلو څخه ناوړه ګټو اخیستو ته زمینه برابرې کړي.
اصلا زه داسې فکر کوم چې دوی نه غواړي چې د دولت له واک لاندې کار وکړي. د دوی داسې نظر دی چې زه دا ملیشي جوړ کړم په څه رقم له دولت څخه صلاح ترلاسه کړي په څه رقم له دولت څخه مهمات ترلاسه کړي
دغه رقم تخریب خامخا درته پر جوړیږي. دا خو زه سوله پوخانه دي جهادانو
د ملیشو جوړولو او د خلکو مسله کې دوه موضوع له هغه ورسته ګرمه شوی چې د جمهور رئیس لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شمالي ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جنگي دول لپاره ولړ.
هغه اوس مخامخ نشي ودرېدی او که ودرېږي زه ورو ورو ورنږدې کېږم او په نیکټایي وهم.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم په دې وروستیو کې د دغه ولایت څو ولسوالیو ته ولاړ او خپلې د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې وه. هغه ویلي چې که حکومت په شمالي ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه کړي خپله به لاس په کار شي او پخواني مجاهدین به مسله کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ویلي د ننګرهار ولایت به چیرته چې په ځینو ولسوالیو کې داعش ډله فعاله ده د دغو مخالفینو په هدیرې بدل کړي. ښاغلي قدیر په دې اړه خبري غونډه کې وویل چې دی له خلکو سره یو ځای په ننګرهار کې د تروریستانو ځپلو ته چمتو دی.
مونږ ټول هدف د دشمن تکول دي او د دشمن سر کوبول دي. مونږ ټول ولس او امنیتی ارگانونه با مشترک دول بانده ده ده دخمن خلما تکو.
اوس محل افغانستان ده دری نیم لکو پشاوخوا که امنیتی زواکونه لری چه ده هیواد پا بیلا بیلو سیمو که ده امنیت تنگی دول پارا فعالیت کوی. خو پختنه داده چه ده مقانان قوی او آمو خلکو ده نظر ترسنگ خپلا ده هیواد امنیتی او دفاعی بنسطونه پا دیاره چه وی او آیا ده ده کارت سخ خوشاله دی او کانا سرگردانی ورطا جوڑه کرده. ده دفاع او کورانیو چار وزارتونه پا دیاره دوا بیل نظرونه لری. ده کورانیو چار وزارت ویان صدیق صدیقی لامنیتی زواکونه را خواب بل هر جوڑک غیر قانونی گنی.
در افغانستان نهادهای قانونی وجود داره که مسئولیت تامین امنیت
په افغانستان که قانونی بنسټونه شته چې د امنیت د ټینګیدو مسئولیت لري. د هغې پرته بل هر قوت غیر قانونی دی. موږ هڅه کوو چې د خلکو پاڅونونه او هغه څه چې غواړي د امن لپاره کار وکړي زموږ په سیمه ییزو پولیسو کې شامل شي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا دې کار ته د مرستې په نظر ګوري او وایي هغه کسان چې په دولت کې دنده لري او د مخالفینو په وړاندې جنګ ته هم زړه ښه کوي دا کار د وسلوالو ځواکونو سره مرسته کوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري
کسانی که با قوای مسلح کومه
هغه کسان چې د وسلوالو ځواکونو سره مرسته کوي په همغه ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو د قومندانانو تر قومندې لاندې وي او دا کار د خلکو د مسلح کېدو سره توپیر لري. لکه ظاهر کدیر چې په جلال آباد کې وویل موږ له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوو.
د هیواد د اساسي قانون د 55مې مادې پر بنسټ د هیواد څخه دفاع د هر افغان دنده ده. بلخوا نظامي کارپوهان په دې باور دي چې که خلک په حکومت د ناتوانۍ احساس کوي او وایي چې ژوند یې په خطر کې دی د خپل ځان څخه د دفاع حق لري. جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د افغان ځواکونو په منځ کې د ملکي دفاع ستراتیژي جوړه کړي تر څو څوک په خپل سر څه ونه کړي.
هغه خلک چې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ راټولیږي په ننګرهار، کندوز، بدخشان او یا په هر بل ولایت کې دوی باید د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي او په جنګ کې دی د افغان ځواکونو تر مشرۍ لاندې وي. باید اجازه ورنه کړل شي چې خلک په خپل سر عمل وکړي ځکه په دې صورت کې بیا کېدای شي عامو خلکو ته ډېر زیانونه ورسیږي.
په همدې حال کې ځینې نور کارپوهان د خلکو له مسله کېدو ویره لري او وایي چې په تیر کې یې د ملیشو او دغو چارو ترخې خاطرې لیدلې دي. دوی وایي چې د دې کار مخنیوی باید وشي ځکه دا کسان چې اوس د مخالفینو په وړاندې وسلې پورته کوي لکه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په څیر په ملي روحیه نه دي روزل شوي او هر وخت ترې د غیر قانوني کړنو ویره کېدای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما کامرون ته پوځیان استوي چې د بوکو حرام د ډلې په اهدافو هوایی کشفي ماموریتونه اجرا کړي. د امریکایي قواوې به د کامرون د حکومت په بلنه د هیواد ته ورشي او هدف دا دی چې په لویدیځ افریقا کې د افراطي تشدد د خپرېدو مخه ونیول شي. د آشنا تلویزیون راپور ته ستاسې پام راګرځوم.
د کامرون حکومت د یوې نړیوالې هڅې په چوکاټ کې دغه عسکر د دې لپاره بللي دي چې په لویدیځ افریقا کې د توندلارو د خپرېدلو مخه ونیسي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې د متحده ایالاتو پوځي ځواکونه به د کامرون د حکومت په بلنه په هغه هیواد کې ځای پر ځای شي. هغه وویل
د متحده ایالاتونو پوځي ځواکونه به د هغه هیواد له حکومت سره په ام آهنګۍ سره خپل عملیات وکړي. هغوی به په ګډه د کامرون له دفاع وزارت سره کار وکړي او په لویدیځ افریقا کې به د بوکو حرام او د نورو توندلارو ډلو د مخنیوي دپاره د یوې سیمه ییزې هڅې برخه وي.
خو د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه
د هغو منصوبینو پاکله چې په کامرون کې به ځای پر ځای شي باید څرګند کړم چې هغوی وسله لري خو هغوی د دې لپاره وسله لري چې د خپل ځان څخه ساتنه او خپل امنیت تامین کړي. هغوی به په جګړه کې رول ونه لري.
د دې نړیوال اقدام اړتیا په داسې حال کې لا ضروري شوې ده چې بوکو حرام او نور سازمانونه لا تاوتریخوالی نه ډک خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د متحده ایالاتو د یو تازه خپور شوي راپور له مخې بوکو حرام او نورې توندلارې ډلې مذهبي ازادۍ ته یو پرله پسې ګواښ پیښوي.
تر ټولو ښکارا او تر ټولو زیانمن شی د نړیوالو ترهګریزو ډلو لکه داعش، القاعده، الشباب او بوکو حرام رامنځته کیدل دي او د تاوتریخوالي نه ډک اعمال یې ترسره کړي دي.
کامرون په هغه ګډ سیمه ییز کاري ځواک کې برخه لري چې د بوکو حرام پر ضد جګړه کوي. بوکو حرام غواړي چې په شمالي نایجیریا کې یو سخت اسلامي دولت جوړ کړي. په عین حال کې د نوي په شاوخوا کې د متحده ایالاتو عسکر کامرون ته تللي دي چې له هغه هیواد سره د بوکو حرام او نورو توندلارو ډلو د خبرېدلو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د متحده ایالاتو عسکر د کامرون له حکومت سره د یوې موافقې له مخې لیږل کیږي چې په سیمه کې د هوا له لارې استخباراتي، نظارتي او کشفي عملیات ترسره کړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکي وویل چې امریکایي عسکر به تر هغه وخت پورې په کامرون کې پاتې شي چې د شتون لپاره یې غوښتنه کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نوریدونکو امریکایي مطبوعات ویلي دي چې امریکا د 2014 کال نه وروسته خپل عسکر په افغانستان کې ساتي. او نن تاسو دا خبر هم واوریدل چې جمهور رئیس اوباما وروسته اعلان کوي چې په دغه پلان کې څه بدلون راوستل کیږي. نن د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې هم دغه مسله راسپړو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. تاسو څه فکر کوئ د دې موضوع په ارتباط؟ وروسته خبرونه ته ټلیفون وکړي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
توقع کیږي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما به لږ وروسته له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستو د پلان د سکو کولو په باب اعلان وکړي. د رویټرز خبر اژانس د لوړپوړ امریکایي مامورانو له قوله رپورټ ورکړی دی چې د 2014 میلادي کال نه به وروسته متحده ایالات په افغانستان کې 9,800 عسکر ولري. دغه عسکر هلته اوس موجود دي، خو امریکایي ماموران وایي چې د دفاع وزارت امریکایي قومندانانو او د افغانستان د حکومت له مامورانو سره د 2 میاشتو بحثونو مشورونو وروسته سپینه ماڼۍ دې نتیجې ته ورسېده چې په مخکینی پلان کې باید حتماً بدلون راوسی شي. امریکایي مامورانو وایي چې 5,000 عسکر به په بګرام، جلال آباد او قندهار کې پراتی حکومتي قوتو ته روزنه ورکوي او د طالبانو سره به جنگ کې به ملاتړ کوي او هم به د القاعدې پسې ګرځي. د افغانستان طالبان وایي چې دوی په هیواد کې د جنگ د پای ته رسولو په خاطر له حکومت سره د بامانه خبرو اترو پیل کولو ته چمتو دي، خو په دې شرط چې مشروع غوښتنې ومنل شي. د طالبانو مطبوعاتي دفتر نن د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې موږ چمتو یو د جنگ د ختمولو په منظور له ټولو خواوو سره چې له دې مسلې سره سروکار لري وغږیږو. طالبانو بیا په خپله مخکینه غوښتنه باندې تاکید وکړ او ویل چې په ټولو اشکالو د امریکا په مرسته د افغانستان اشغال له پای ته ورسیږي او بیل دی چې د هیواد په کورنیو چارو کې خارجي مداخله دوام ولري یو اسلامي هیواد دی جوړ شي. مګر طالبانو په دې باندې کې دا نه دی ویل چې آیا د افغانستان د حکومت سره د هغو مذاکراتو د شروع کولو لپاره آمادګي لري کنه چې دا وخت په ټپه ولاړ دی. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې د کابل قندهار لوی لار دغه ولایت په مربوطاتو کې د ټرافیک په مخ پر نن سلسله وي. د خود زابل د ولایت د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې لاله راوس هم د یو پل او دوه پل چکونو د نړیدو له امله د ټرافیک په مخ تړل ده. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې د شخړې په اړه د متحده ایالاتو په دریځ کلک انتقاد کړی دی او وایي چې د امریکا موجوده دریځ د هغه په قول غیر تعمیري دی. د متحده ایالاتو د باندنیو چارو وزیر جان کیری امادګی نیسي چې منځنی ختیځ ته سفر وکړي او په هغو لارو چارو باندې غور وکړي چې د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د تشدد د کمولو لپاره ضروري دي. په عین وخت کې اسرائیل په سلګونو عسکر په بیلابیلو سیمو کې دې لپاره چولی دي چې د پولیسو سره د فلسطینانو د حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما افریقایي هیواد کیمرون ته پوځیان لیږي چې د بوکو حرام د ډلې په اهدافو باندې د هوانا اکتشافي ماموریتونو سرته ورسوي. د امریکا د سمندري قواو او لوړپوړي قومندان وایي چې امریکا د جنوبي چین د سمندرګي هغه سیمې ته خپلې جنگي کښتۍ لیږي چې چین د ملکیت دعوه کوي او مصنوعي ټاپوګانې پکې جوړ کړې دي. دغه اقدام باید یو پارونکي عمل ونګړل شي، خو د چین خارجه وزارت خبرداری ورکړی دی چې څوک باید د جنوبي چین په سمندرګي کې پارونکي اقدامونه ونه کړي. او ویتنام وایي چې د چین وی کښتۍ د جنوبي چین په سمندرګي کې په هغه سیمه کې د کبانو د نیولې و کښتۍ ډوبه کړې ده چې دواړه ملکونه یې په ملکیت باندې دعوه لري. ویتنام، فلیپین، مالیزیا، برونای او تایوان ټول د جنوبي چین په سمندرګي باندې د ملکیت دعوه کوي، خو چین یې ورسره نه مني او له همدې امله د دغو هیوادونو او چین ترمنځ تشنج د تیرو 2 کلونو په موده کې زیات شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه کو چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. د خبرو اترو یا گفتو شونډ په نننی پروګرام کې په دې مسلې باندې غږیږو چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما لګروسه په رسمي ډول اعلان کوي چې د 2018 کال نه وروسته په افغانستان کې امریکایي عسکر ساتي. هر نظر چې لري ورسره خبرونه تاکید کوونکی